ستړي مشه د مشال رادیو په دې خبري غړې کې چې د غرمې له 12 تر 13 بجې خبريږي ز نجيب امیر تاسو کوربم په دې خبرونه کې په بیلابلو موضوعاتو ریپورتونه درته لرو چې خبر نورسته اوریدل شي د خبر نو وین احمد شاه زمیره سره په سټوډیو کې د مایکروفون ته سپارم تاسو ته خبر نو وړاندې کړم
لمړی د مهم خبرنو سرټکی د جنوبي وزیرستان چارواکو ویلي چې د امنیت تر جاج اخیستو وروسته به هلته انټرنیټ بحالوي د پنجاب حکومت وایي نن به په لاهور کې د کیمرو پر وړاندې د عمران خان په کور کې د لټون عملیات کوي او د طالبان حکومت د هلمند سیند اوبو په اړه د ایراني چارواکو څرګندونې له ناخبرتیا ډکې بللې دي اوس د خبرونو تفصیل د کوز جنوبی وزیرستان نظامی چارواکو ویلی چې په هغه سیمه کې به د امنیت تر جاج اخیستو وروسته د انټرنیټ خدمات بحالوي ضلعي مرستیال کمشنر یاسر سلیمان کندی پرون مشال رادیو ته ویل چې د هغوی لومړیتوب امنیت دی
دا موجوده حالاتو چې ډېر غټ غټ پرشنه اوسله ډېر غټ کاوه نه اوسله نو دور دی اول هم مودال ته یو میټینګ شو نو یو را کمټمنټ کړه د چې موجوده چې کوم چې کاروي نه غوډې نه غنا بعد به دوه بیا سکیورټي اسسمنټ یو کوي یې غنا باندې کاوي نو بیا به انشاء الله ته ریسټور کی
کونډي دا خبر تر هغه وروسته وکړه چې ځای ولس یو ځل بیا شکایتونه کړي چې په سیمه کې د انټرنیټ خدمات په ټپه درېدلې او ژوند یې له ستونزو سره مخامخ شوی دی تر دې وړاندې هم د جنوبي وزیرستان ځایي خلکو د انټرنیټ د بحالۍ لپاره احتجاجونه کړي ول او پر لټنې ولیول په باجوړ کې د وسلوالو سره پنځشت کې د پاکستان پوځ یو سرتېری وژل شوی دی د پوځ د اماډیکو دفتر پرون خپل ویبپاڼه خبر ورکړی چې په لوی سم سیمه کې په سبې نشته کې یو وسلوال هم وژل شوی دی نا قانون ډلی تحریک طالبان پاکستان د دغه پیر سیمواري منلې ده په دا ورستیو کې وسلوالو د خیبر پښتونخوا په یو شمیر سیمو کې بریدونه زیات کړي دي بلخوا ځایي ولس سیاسي ګوندونو او جرګو د نامنۍ پر ضد په وار وار احتجاجونه کړي او له حکومت غوښتنه کړي چې هلته امن پر ځای کړي حکومت او پوځ بیا بیا ټینګار کړي چې ریاستي امنیتي ادارې د وسلوال پر ضد بې توپیره عملیات کوي د پنجاب د لنډمهالي حکومت د اطلاعاتي چارو وزیر ویلي چې پولیس بنن په لاهور کې د کیمرو پر وړاندې د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان په کور کې د لټون عملیات کوي امیر میر پرون وخت له پاکستاني رسنیو سره په خبري کول چې د لاهور د کمشنر تر څارنې لاندې به د لټون د اجازه لپاره عمران خان ته یو پلاوی لیږي میر دا وکړي چې د خان په کور کې د په وینا له دیر څخه تر څلوېښت پورې هغه مشکوک ترګر پړتي چې د مئی پر نهمه د هغه تر گرفتاری وروسته د مظاهرو پر مهال پر پوځي تاسیساتو حمله کړې وي نوموړي زیاته کړه چې پولیس پرون اته مشکوک ترهګر نیولی چې د ده په وینا په زمان پارک کې د عمران خان له کور تښتېدلی ول تر دې وړاندې نوموړي د مې پر اولسمه په لاهور کې خبري غونډه ویلی ول چې د تاریخ انصاف مشرتابه د مې اتلسمی تر ماپښین دوه بجو پورې وخت ورکړی وو چې ټول مطلب کسان ور وسپاري بلخوا د تحریک انصاف مشر او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي چې که د هغه په کور کې څلوېښت ترهګر پړتي نو حکومت یې باید نومونه واخلي نوموړي د مې پر اتلسمه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې حکومت پلان درلود چې له ځان سره دېرش یا څلوېښت کسان راولي او د هغه کور د ترهګرو په پټنځای تورن کړي په افغانستان کې د طالبان حکومت پرون د هلمند سیند اوبو په اړه د ایراني چارواکو د څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې هغوی دې لومړی د هلمند سیند د اوبو په اړه خپل معلومات بشپړ کړي او بیا دې په مناسبو الفاظو خپل غوښتنه مطرح کړي دا له هغه وروسته ده چې پرون د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په سیستان بلوچستان ولایت کې د هلمند سیند د اوبو کموالي ته په اشاره وویل د افغانستان واکمنانو ته خبرداری ورکوي چې د سیستان بلوچستان د خلکو د اوبو حق ورکړي رئیسی طالبانو ته په خطاب کې وویل زموږ خبره جدي وګڼئ چې بیا ګیله ونه کړي خو طالبان پرون په یوه اعلامیه کې د ایران د ولسمشر د څرګندونو په غبرګون کې ویل چې دا ډول څرګندونې د دوو هیوادونو ترمنځ سیاسي فضا زیانمنولای سي چې د هیچا په ګټه نه ده او باید دا ډول خبرې بیا ونه سي ایران له تیرو څه باندې دوو لسیزو راهیسي چې افغانستان له پرله پسې وچکالیو سره مخامخ سوی د هلمند اوبو له درکه شکایت لري خو د افغانستان د تیر جمهوري نظام پر چارواکو سربیره اوسني طالب چارواکي هم وایي چې د وچکالۍ له امله په هیواد کې د اوبو اندازه کمه سوې ده دا ورته د مهاله د مشال اړو خبرونه
زما همکار احمد شاه زمي او چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول اوریدونکو د دې خبرونې ځینې مهم رپورټونه دادي
۱۰۰
وبوري چې پټان کې د نامعلوم وسلوال لخوا پر پولیسو د لاسي بم په برید کې دوه سپایان ژوبل شوي او ولس نور عام خلک هم ژوبل دي. رپورت فلرو هلته د کوز جنوبي وزیرستان خلک د انټرنیټ له بندیزا سر ټکوي.
چکیم د لور وزیرستان مسالاتو ا د نت تو مش په قسمت علاقہ کی چې یک یور نت باند کو بل ورتا بیا چې سپرا مش درنه نوی کړی می سره دا دوغلا پالیسی کیږي.
په پاکستان کې د پانګونې په کمیدو راپور لرو. وبوري چې د خیبر د باړې او تیرا خلک وای د ډنګ کورنو د ماویزو لپاره سروې نه ده شوی.
اپریشنونه تیر شوی دی په دې کې د ډیرو خلکو چې کم دی کورونا ویرون شول. موجوده حالاتو کې چې کم دی 50% خلک چې کم دی دغه نه محروم دي چې کونه وتا ریلیز نشول محرومه پاتې شوی دی خلک.
طالبانو د هلمند د اوبو پاړه د ایرانی ولسمشر سرګندونو تازه وویل. د ننګرهار ځینې زده کوونکي شکایت کوي چې استادان پر شخصي کارونه کوي.
استادان زده کوونکو ته وایي چې موږ سره لونه وکړي نو د لو په بدل کې موږ تاسو نمرې درکو. نو یو خدا چې دغه کار غیر قانوني کار دی او دا د زده کوونکو سره یو ستره جفا پدې ده چې زده کوونکو دولس کاله مکتب ته لپاره نه دي چې موږ تاسو نمرې راکړي هغه د زده کړې لپاره دي.
دا نو راپورنه پدې خبرې غړې کې بدرګه موکړه. رازو د خبرونه لمړي رپورت ته پټان کې د نامعلوم وسلوال لخوا پر پولیسو د لاسي بم په برید کې دوه سپایان ژوبل شوي او ولس نور عام خلک هم ژوبل شوي دي. په ځوابي برید کې یو بریدګر وژل شوی دی. تر دې دمه چا د برید ذمہواري قبوله کړې نه ده. نور تفصیل د اشتیاق مسجد نه.
د ټانګ ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن سهار 9 بجې په موټر سایکل سوار دوه وسلاوله په بازور کښې د پولیسو په ګاډي لاسي بامي برید او د ډازونو بدلون په نتیجه کښې د دوه پولیسو سپهونو سره 19 کسان پرهار جلي شوي او په پولیسو برید کوونکی د عمر خان په نوم پېژندل شوی یو وسلاول وژل شوی دی. د دغې پېښې په باره کښې د ټانګ ضلع پولیسو مشر وقار احمد مشال ریڈیو تا وویل.
دا زمونگا موبائل بازار کیو ڈرائیور سائیڈ نا گرنیٹ راوشتل زمونگا ڈرائیور چکم دیگا پتھر باندھو لگے گا بیفور ایکسپلوژن او گرنیٹ واپس پزمکو پرزے دا او حل تا پٹاو شو. چونکہ رشی بازار کے ڈیر جات اگے سرا تقریبا 19 سیویلین کسان زخمیان شو معمولی لگا مطلب دائے چھے اگے کبا ٹول بے اس واپس کور طرح پر کھڑی سمال بروزز اینڈ اگا وارو وارو سپلنٹرز سو پلاس و پخبا ٹول سرا زمین لو شما فرسٹ ٹیبل دی دیکھے ترے کسان چکم دینا غسیر یو زمونگا کانسٹیبل دے گنمین اگا پلاس پخبو او پخیٹا باندے لگی دلے دوا سیویلین دی اگا دی او دا باقی چکم کسان دی نو دا شکر الحمدللہ دا ٹول سٹیبل دی او معمولی زخمیان. پولیس کلا جوابی کاروائی کرے ہوا یو ملزم پکے لگے دلے ہو موٹر سیکل باندے ہوئی تختی دلے ہو بیا چکم دے نو التا مقابلہ بیا دوبارہ سٹارٹ فلا یو خالی کور کے او التا ملزم چکم دے نو حالات
دے وسلاولے پا برید کشے پر ہر جلی شوی دے پولیس پو ہون دے افنان و جمیل پا نم پی جاندل شوی دی او دے ٹانگ پولیسو پا گاڑی دے برید زیماوری لیا تردہ وقت پورے چاہ ہم مانلیے ندو. اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
په سیمه کې پاتې کیږو. د کوز جنوبي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې حکومت په هغه سیمه کې انټرنیټ بند کړی چې له وجې ولس له سختو ستونزو سره مخامخ شوی دی. بلخوا ضلعي انتظامیه وایي چې د امنیتي حالاتو په وجه انټرنیټ بند کړی او هڅه کوي چې بیرته زر بحاله کړي. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پاکستان حکومت یې په سیمه کښې ناسم امنیتي حالات په وجه انټرنیټ بند کړی دی چې په وجه یې د خلکې ژوند د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. په دغې باره کښې د وانا او تحصیل شکۍ دوه اوسیدونکي ویایي.
عمران مخلص پاکستان پیپل پارٹی جنرل سیکرٹری د لور وزیرستان. دلتا چکیم د لور وزیرستان مسالاتو ا د نیٹ تو گورنمنٹ دا یای چکیم سیکورٹی تریٹ سی د یغه واجنا دا چ نیٹ تای دغه میزو بند کړای دی. ایستا ایت صدا سے مسالا نشتا نیٹ دلتا په ونکه هچار نکو پښلی سیکورٹی تریٹ س په ون پاکستان کې وی خو یا د ګنټه د پوراوی یا د 15 ګنټه د پوراوی یا د 2 ورځې د پوراوی مش په بکسمت علاقہ کی چھ یک یورے نیٹ باندھ کو بل اڑتا بھی اچھے سپر امیز در نے نوی کڑیے احتجاجی نام نوی کڑیے خا خلق نوی روا تلای زلیل شوی نوی میسر دا دوغلا پلیسی کیجی
سیاسی و سماجر محمد وزیر تحصیل شکای بیرمن تحصیل میز دایی چی دی انترنیت دی لیر نخلق فایدی چی و خلی انترنیت دی دنیا دی ترکی دی پر استیمال وی نو دقی دی پر میز حکومت نوشتنه کی چی دا نیت چی دی میز دی تعلیم دی صحت و دی میز دی روزگار کمی مسائل دی دا میز پی حل کی و دی حکومت ندای دی میز اینی حق تای میز طول کامستار دی هر مکتی به فکر خلد غوری چی دلتا دا انترنیت میز تخم خا فعال کرش
مشال ریڈیو چی دی سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي د انټرنیټ بحال کول غوښتنه د مرستیال کمشنر یاسر سلیمان کونډي مخې ته کښې شوه د هغوی ځاو په دا رنګ وه د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي دا هم وویل چې که د پاکستان حکومتي چارواکیو یې په سیمه کښې د انټرنیټ سهولت زر بحال نه کړي بیا به دوی مجبور وي چې په لوی احتجاج لوس پورې کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا او بیا هم یو رپورټ د قبایلي ضلعو نه. د خیبر ضلع د باړې او تیرا ولس وایي چې هلته د نامنۍ پر وخت په یو شمېر متاثره شویو کلیو کې د ورانو شویو کورونو د بیا رغولو سروې نه ده شوې او ځینې کسان بیا تر سروې وروسته د معاوضو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. هغوی وایي په کار ده چې د هرې متاثره شوې کورنۍ سروې وشي او د خپلو ویجاړو شویو کورونو د بیا رغولو لپاره دې ورته ټاکل شوې مالي مرسته پر وخت ورکړل شي. د خیبر ډیپټی کمشنر په دفتر کې د بیا بحالۍ څانګې چارواکي وایي چې د خلکو شکایتونه یې ثبت کړي او د هغوی ستونزې به زر هوارې کړي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د باړې تحصیل یو قومي مشر علي محمد افریدی د مئی په 13مه مشال ریډیو ته وویل چې اوس هم هلته په باړه او تیرا کې ګڼ شمېر خلک د ورانو شویو کورونو د بیا رغولو سروې او معاوضو نه محروم دي.
اپریشنونه تیر شوی دی په دې کې د ډیرو خلکو چې کوم دی کورونه ویران شول. دلته د حکومت او دغه شان چې کوم دی پیسو د ریلیز کېدو کوم هغه دی هغه نه پوره کیږي. موجوده حالاتو کې چې کوم دی 50% خلک چې کوم دی د دغه نه محروم دي چې کونه وته ریلیز نه شول. اوس آیا دا به ګورنمنټ له پته یې چې هغه دا د څه وجې نه ریسور دي، فنډ نشته یا څه نورې مسلې دي؟ خو محرومه پاتې شوي دي خلک، هغه زالاو ته هغه شکل ملوم نه شو چې څنګه حقدار دي. حالان کې په دا مهنګۍ دور کې چې دا کم د سریې ریټ دی، داسې د سیمټو ریټ او دغه شانتې چې کم دی، د شګې ریټ او داسې نور چې کم د دغو سامان وي، دا د چا سروې شوي چې هغو ته میلاو شي، چې د چا نه شوي چې هغو له سروې روانه شي او کار پرې شروع شي.
د اپریدو ریلیف کمیټې په نوم ډلې مشر معروف اپریدی وایي چې په کار ده متاثره شوو کسانو ته زر تر زره خپلو کورونو رغولو لپاره معاوضې ورکړل شي.
چې کوم دهشتګردۍ دور و پاکې نقل مکانی کړی وه، کورونه یې پرېیښي وو، هغه کورونه بیا ټول تباه شوي وو، خراب شوي وو په جنگ کې. وو تکو لا وشول و په دا کې سروې کموي یو سروې نو شوي چیکونه نه ریلیز کېږي، هغه په انتظار دي. اوس هغه دومره مهنګایي شوی دو چې په غربو خو هغه کورونه جوړیږي هم نه، لیکن هغه نه باوجود د دوو خلکو هغه مسله نه حل کېږي.
د خیبر ضلع ډیپټی کمشنر په دفتر کې د بیا بحالۍ څانګې یو چارواکي انس خان دومره وویل چې د مئی په 12مه نیټه د خیبر ډیپټی کمشنر او د خیبر پښتونخوا د بیا بحالۍ او ریلیف محکمې افسرانو د باړې دوره کړې وه او هلته یې د خلکو شکایتونه له ځان سره درج کړي او ضربه یې دا ستونزه هواره شي. د خیبر ضلع د ډیپټی کمشنر د دفتر د ریکارډ تر مخه په تیره بدمنۍ کې وسلوالو ډلو په باډه او تیرا کې څه باندې 20,000 کورونه سوځولي او ړنګ کړي، خو اوس په دې تیرو شپږو کالو کې لږ تر لږه 11,000 کورنیو ته د یو وران شوي کور رغولو لپاره 4,00,000 روپۍ او نیم وران شوي کور لپاره 1,08,000 روپۍ ورکړل شوي. او چې کومې سیمې د سروې نه پاتې دي د هغې سروې به هم وکړی شي. په باډه او تیرا کې په 2008 کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات شوي وو او 2018 کې سرته رسیدلي او زیاتره کډوال ورستان شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د پاکستان د دولتي بانک د شمیرو له مخې په هغه هیواد کې بهرنۍ پانګونې نږدې 29% کمې شوې دي او هلته د روان کال په اپریل میاشت کې د تیر کال د 10,00,000,000 او 6,00,000,000 روپو پرتله سخت کال په همدغه موده کې 2,00,000,000 او 14,00,000 روپۍ سرمایه کاری شوې ده. سټیټ بانک زیاته کړې چې بلخوا د تیر کال له مارچ راهیسې د روان کال تر مارچ میاشتې پورې د پاکستان په پورونو کې 2.8% اضافه شوې او په هیواد کې ټولې قرضې له 23,000 ارب روپو څخه 50,000 ارب روپو ته زیاتې شوې دي. په دې اړه نور تفصیل له کراچۍ نه نیاز علي په دې رپورت کې راکوي.
د راپورونو تر مخه روان مالی کال په لومړۍ لسو میاشتو کې د بهر هیوادونو څخه ملک ته راتلونکي پیسې هم 10% راکمې شوې دي. بهرنۍ نیغ په نیغه سرمایه کاري څه ته وایي، څنګه کیږي او ګټه یې څه وي؟ په دې اړه اقتصاد پوه جرنلیسټ وکیل رحمان وایي بهرنۍ پانګونه ډیره اهمیت لري.
فورن ډایرکټ انویسټمنت یا غیر ملکی سرمایه کاری دا مطلب دی چې کم بار نه کم انویسټمنت راځي د ډالر په صورت کې د یو کمپنی کې یا کمپنی علی یا کمپنی کې چدنو صدر کیږي دا د ډالر په صورت کې دا پیسې راځي. د دې چدنو دا غټه فائدہ دی چې ملک ته ډالر راځي، بل دادا چې دا انویسټمنت کاروبار مواقع سیوا کیږي. نو د دې ډېر زیات اهمیت یې څنګه چې دا ایکسپورت اهمیت دی، دا ایکسپورت نه بس د ټولو نه زیات اهمیت چدنو د دې فورن ډایرکټ انویسټمنت دی.
نو موړي زیاته کړي پاکستان کې د بهرنو پانګونو د کمیدو بنیادی علت په ملک کې روان سیاسي اړې غړې دي او د تیر یو مدینه چې په ملکی سیاسي کړکیچ روان دي د هغې د پاکستان په اقتصاد بد اغیز دی. پاکستان چې د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی، د نړیوالی مالیتی ادارې IMF څخه د نهمې جایزې د پور ترلاسه کولو هڅه کوي، خو د تیر کال نومبر راهیسې د IMF سره د پور پروګرام د ځنډ ښکار دی. پروستوی کې د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار ویلی وو چې که د IMF سره د ځنډ ښکار پروګرام په ځای کیږي او کنه پاکستان به دیوالیا نشي. خو د پاکستان د خزانه مخکنی وزیر مفتا اسماعیل بیا وایي د پاکستان دپاره د IMF څخه د پور پروګرام ډیر ضروری دی او نه یوازې دا پروګرام ترلاسه کول بلکې د ملکی اقتصاد دپاره ضروری ده چې نور دو پروګرامونه به هم اخلي. نوموړي د مای په 13مه په کراچۍ کې په یو غونډه کې د IMF د پور پروګرام په اړه وویل پاکستان د IMF سره لوزنامه کوي او بیا ترې پشا کیږي.
آپ جا کے IMF سے اگریمنٹ کرتے ہیں، تین مرتبہ اگریمنٹ دو سال میں ہم نے توڑا ہے.
دی وای منگ درې زلا د IMF سره لوزنامه ماته کړی ده، دو زلا د عمران خان حکومت او یو زل دی وسنی حکومت. پاکستان بیا بیا ولې د IMF سره کړی لوزنامینه پشا کیږي؟ هم د هغې اثرات دي چې نن د پور اغستو دغه پروګرام پشپړ نه شو او نور هیوادونه به تر سو پورې پاکستان ته روپۍ ورکوي. ولی چین سعودي عرب زمونږ ټیکه اخستې ده چې هغوی به بیا مونږ ته پیسې راکوي. مفتا اسماعیل زیاته کړي چې د IMF پروګرام چې څومره ځنډیږي بد اغیز به د پاکستان په کمزوري اقتصاد وي. نه یوازې د پاکستان نیغ په نیغه بهرنۍ پانګونې کمې شوي، بلکې په خپله د پاکستان مرکزی سټیټ بینک ویلي د تیر کال 2022 د مارچ راهیسې د روان کال د مارچ پورې په 12 میاشتو کې د پاکستان په قرضونو پورونو کې 2.8% اضافه شوي. د نړیوالی مالیاتی ادارې IMF تر مخه د پاکستان په بهرنو قرضونو کې 1.5% یوازې د چین دي. د اقتصادي چارو پوهان وایي که نړیوالی مالیاتی ادارې پاکستان ته د پور پروګرام بحال نه کړي، پاکستان به د دیوالی کېدو د خطر سره مخ وي. پروستیو کې د نړیوالې کچې د اقتصاد درجه بندۍ ادارې موډیز په خپل یو راپور کې ویلي وو چې پاکستان ته د نړیوالې مالیاتی ادارې د قرض ضرورت دی او که پاکستان ته دغه پور ترلاسه نه شو نو پاکستان د دیوالی کېدو په پله تلی شي. خو د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار دغه راپورټونه رد کړي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د ملګرو ملتونو اقتصادي او ټولنیزې څانګې ویلي چې په پاکستان کې په راتلونکو میاشتو کې د ګرانۍ د شرې د زیاتېدو امکان دی. دې ادارې ویلي د ځینو نورو جنوبي شي هیوادونو په څیر د پاکستاني کرنسۍ ارزښت کم شوی او کورنۍ پیداوار کم شوی، نو ځکه په دې هیواد کې ګرانۍ ورځ تر بلې زیاتېږي. بلخوا په خیبر پښتونخوا کې ځینې شنونکي سوداګر او مزدوران وایي چې د موجوده سیاسي حالاتو ګرانۍ له وجې د خلکو مالي ستونزې لا نورې زیاتې شوې دي. حکومت اقتصادي بحران د وتلو سمه تګلاره نه لري. حکومتي غړي د خپلو اقتصادي تګلارو دفاع کوي او وایي چې د IMF پروګرام په بحالېدو سره به دا ستونزې تر څه حده کم شي. نور حال د انیس اجمل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو اقتصادي او ټولنیزې څانګې په یو رپورټ کې ویلي کېدای شي چې په پاکستان کې په راتلونکو میاشتو کې هم د افراطي سر یا د انفلیشن شرح زیاتوي. د ادارې د روان کال د شپږو میاشتو په اړه دا رپورټ د مې په شپاړسم خپور کړی دی. په راپور کې ویلي شوي چې په جنوبي ایشیا کې د شیانو نرخونه په اوسطن ډول 11% زیات وو او د ملګرو ملتونو د اندازې تر مخه دا نرخونه به په 2023 کال کې 9.4% وي. د ملګرو ملتونو اقتصادي او ټولنیزې څانګې تر مخه په پاکستان کې په راتلونکو میاشتو کې هم د زیاتې ګرانې سبب د ځایي کرنسۍ او ټیټېدل او د طلب په مقابله کې د پیداوار شرح کمېدل دي. د ملګرو ملتونو دا رپورټ په داسې وخت کې مخې ته راغلی دی چې په پاکستان کې سیاسي اړې ګړې روان دي او خلک د روزګارونو خرابېدو او د ګرانۍ شکایتونه هم کوي. په مردان کې د جامو د دکان مالک عطاالله د مې په 13 مشال ریډیو ته وویل چې د تیر شاوخوا یو کال راهیسې یې کاروبار خراب شوی و، خو اوس په دې وروستیو کې د حکومت خلاف احتجاجونو له وجې کاروبار نور هم ټیټ شوی دی.
انسان په طور باندې روډ بند شو، خلکو ته مشکلات شولو، باغی بند چې کوم نن دی هغه رسایي هغه خپل چې کوم نن کوم ټارګټ تر چې دلو ولته کې روانه چې هغه سودا ونه شول. ری باندې هډې راته څه پرې واسي دي لکه هغه درې ولې چې موږ سخت کم تیر کړل.
د ملګرو ملتونو اقتصادي او ټولنیزې څانګې په ریپورت کې دا هم ویل شوی چې جنوبي ایشیا د آب و هوا په برخه کې لاننګونو سره مخامخ ته، نو په داسې کې وچکالي او سیلابونه هم دې سیمې ته ګواښونه جوړوي. په اني وخت کې د پاکستان شماریاتو ادارې ویلي دي چې په اپریل میاشت کې د شیانو د نرخونو له پلوه انفلیشن یا افراطي سر څه د پاسه 2% نور زیات شوی، چې له وجې د مجموعي افراطي سر سطح څه د پاسه 6.5% ته لوړه شوې ده. په شبقدر کې مستری جانگیر خان وایي چې مخکې به د دوی دکان ته ډیر ګاډي د سمېدو لپاره وړل کېده، خو د ګرانۍ له وجې اوس داسې حالات راغلي دي چې دوا یا درې ورځې پکې هم ایس مزدوري اونکړي. پاکستان له 2019 کال راهیسې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او په هم هغه کال کې د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF سره د $6 اربع پور درې کلن تړون لاسلیک کړی وو. پر دې سربیره په تیرو کلونو کې د پاکستان د بهرنیو اسعارو زیرمې خورا کمی شوې دي. د اقتصادي ستونزو له کبله په دې هیواد کې ګرانۍ زیاته شوې ده چې پر ضد یې په تیرو کلونو کې پراخې مظاهرې هم شوې دي. د ګرانۍ له وجې د نورو کاروبارونو تر څنګ د ځمکو کورونو اغېستو او خرڅلاو کاروبار یا ریئل اسټیټ ته هم تاوان رسېدلی. په دې اړه په پېښور کې سوداګر او پراپرټي ډیلر ریاض کلندر وایي چې د ګرانۍ له وجې اوس ډېر خلک په پلاټونو اغېستو کې سرمایه کاری نه کوي.
اول به داسې وه چې بارګینګ به وشو، خامخا لکه څه قیمت به هغې کې به اونچ نیچ به وشو، نو په منځ کې به هغه خبره برابره شوه، حساب به برابر شو. یو کس چې ذهن جوړ کړي چېر زه د کور نه وځم، زه یو پلاټ اخلم، زه یو کور اخلم، نو هغه بیا د اونچ نیچ ته نه ګوري. خو اوس ذهني طور د پاکستان عوام دې ته جوړ نه دي چا د کور نه په داسې فیصله باندې روځي چېر ځمه چېرته لینډ اخلم، چېرته پراپرټي اخلم.
د اقتصادي چارو پوه ډاکټر غلام صمد بیا وایي چې په پاکستان کې د غیر مستحکم کمو حالاتو، د IMF لخوا د قرضونو شرط، د کورنۍ پیداوار کمیدو او له هند او افغانستان سره د برامدادو کمولو له وجې په پاکستان کې ګرانۍ ورځ تر بلې زیاتېږي. نوموړی وایي چې د ملګرو ملتونو د ګرانۍ په اړه رپورټ ځکه هم سم دی چې پاکستان په راتلونکو میاشتو کې له اقتصادي بحرانه د وتلو هیڅ واضحه کړنلاره نه لري.
یو مسله خو دا ده چې سیاسي چې کوم یو غیر استحکام دی په دې ملک کې د ټیم کې، هغې د وجه چې کوم دی چې زموږ بالکل ډایرکشن نشته. لکه مونږ زموږ سیاسي غړي چې څومره دي، نو هغې د ټیم کې پرایورټي چې کوم ده نو الیکشن دی. دویم چې مونږ مسله دا ده چې لکه په الحال مونږ د IMF پروګرام کې یو، د IMF پروګرام په وجه باندې چې کوم دی نو هم مونږ سره چې کوم د مهنګای دا خبره ده په الحال د اکنامک سلو ډاون ده، دا به چې دغه شانتي کنټینیو وي.
تاسو رپورٹ اوریده د انیس اجمل د خیبر پختونخوا بلوچستان یو شمیر سیاسي ګوندونو په منصفانه ډول ثبوت د مالی پنګ ورکول په لړ کې د نوي ان اف سي ایوارډ د فارمولې غوښتنه کړې ده. د ووم ان اف سي ایوارډ په نوم د قومي مالیاتي ایوارډ روسته فارمولا په 2010 کال کې د پاکستان پیپلز ګوند په واکمنۍ کې د هغه وخت حکومت جوړ کړې و. تر 2010 کال وړاندې به ټول مالی وسایل د وګړو د شمیر په حساب ویشل کېدل. په دې اړه نور تفصیل د غلام غوس په رپورټ کې.
دا عوامی نیشنل ون د خیبر پختونخوا جنرال سیکرتر سردار حسین بابک د مئی په 13 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې وفاقي حکومت دی زر تر زره د دې معاملې د حل کولو لپاره ګامونه پورته کړي.
د ان اف سی ایوارډ کې چې د مالی برخې کومه فارموله ده، ظاهره خبره ده پاغې کې د آبادۍ یو خپل تناسب دی او زمنګ د پښتنو آبادی چې دا د بدقسمتای نه د 1350 کالو دو دهشتګردای په وجه باندې په ټوله دنیا کې مونږ خوار شو یو. بیا د پاکستان مختلفو برخو ته، بیا خاص کر پنجاب ته، هغه اضافه خو پرې ده چې زمونږ په خپل حقوقو باندې هم قبضه کړې ده. او بیا د ان اف سی ایوارډ په حواله باندې کله به یو بانه جوړی کله به بل بانه جوړی او هغه ان اف سی ایوارډ جاری کوي هم نه.
د پاکستان پیپلز ګوند مخخ او د صوبایي اسمبلی پخوانی غړی احمد کونډي وایي چې که د وګړو د شمیرې په ځای که د غربت، پسماندګۍ او داسې نورو عواملو په بنیاد د هیواد د آمدن د ویشلو فارموله جوړه شي نو دې سره به وړې صوبې زیات مالي وسایل ترلاسه کړي.
دینا مخته دا به ټوټلی 100% پاپولیشن بیسډ به تقسیمه ده. په دې باندې به د فیډریټنګ یونټ خاص کر د وړو صوبو به ډېر اعتراض و، ولې دا به پنجاب سینټرلایزډ تقسیم کېدو. اوس هم مطلب دی کې امپروومنټ پکار دی. اوس چې کم زمونږ دی هغه 82% پاپولیشن دی چې کم 7th ان اف سی ایوارډ کې شوی و، ډېر غټ اچیومنټ هم هسټوریکلی. 82% پاپولیشن، 10.3% چې کم دی هغه پاورټی بیسډ و، 5% ریوینیو جنریشن اور 2.7% چکم دے گندا انورس پاپولیشن ڈینسٹی، مطلب چ رقبہ زیادہ ہے او آبادی کم ہے نو اگے دے پارا مطلب چکم دے دا لکہ چ خاص کر 3.5 لاکھ سکوئر کلومیٹر بلوچستان دے او اگے آبادی چکم دا غڈیرا لگ دا نو اگے دے پارا دا مطلب زیات دا فیکٹر کاؤنٹ کی پاپولیشن کمول پکا دی، 82 نم کمول پکا دی.
د منصوبه بندی وفاقی وزیر احسن اقبال هم په اسلام آباد کې د مئی په 13 نیټه په یو خبری کانفرنس کې د وګړو د شمیرې په حساب د وسایلو د تقسیم په فارموله نیوکې کړي وي او هغه ویلی وو چې په روانه ډیجیټل سرشمیرنه په سند او بلوچستان کې د تحفظاتو سرګندونه ځکه شوې ده چې سرشمیرنه د ان اف سی په موجوده فارموله کې یو مهم رول لري. احسن اقبال ویلی وو چې که د ان اف سی ایوارډ نه د وګړو د شمیرې اهمیت وویستل شي نو بیا به په سرشمیرنه څوک اعتراضونه نه کوي. خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د خیبر پښتونخوا سینیئر نائب صدر میرکلام وزیر وایي دوی د منصوبه بندۍ د وفاقي وزیر احسن اقبال دې سرګندونو ته د شک په نظر ګوري، ځکه چې اوس قبایلي ضلع په خیبر پښتونخوا کې زم شوې دي نو دې سره د پښتونخوا آبادی هم زیاته شوې ده. او که نوی ان اف سی ایوارډ د نوي آبادۍ په حساب وشي نو د پښتونخوا صوبې زیات مالی آمدن جوړیږي.
ډېر آبادی اوس په صوبا کې راګډه شوه نو دا اولانه ان اف سی وه. خو اوس د حسن اقبال صاحب دا کومې خبرې چې دي چې په آبادی باندې باید نه کوو، نو د دې نه زما په خیال چې داسې لګي چې مخکې دوی ځکه په آبادی کوله چې د پنجاب او د سند آبادی به بیخي زیاته وه او د بلوچستان او د پښتونخوا آبادی به ډېره کمه وه.
په پاکستان کې د رواني ډیجیټل سرشمیرنې تر مخه د مئی په 15 نیټه د خپرو شویو شمیرو تر مخه د پاکستان د وګړو شمیر یا آبادی څه د پاسه 3.5 کروڑ ښودلې شوې ده. په پیښور کې خبریال او شینن کې لیاز علي وایي د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر ځکه د وسایلو د تقسیم د فارمولې نه د آبادۍ د حساب د ویستلو خبره راپورته کړې ده چې اوس د نوې آبادۍ په حساب د خیبر پښتونخوا، سند او بلوچستان زیاته برخه رسی.
د دغه وسایل لوی برخه دی وخت کې د مردم شمارې د اعداد شمار مطابق هغه به بلوچستان او سند تزي، د دې وجنه د پنجاب لخوا او به په پنجاب دغه چکم اسټابلیشمنت دی په وفاقي حکومت کې د غوی دی پرې دا کوشش دی چې دی وخت د آبادی شره د 80% نه کم کی او د غربت د پیداوار او د سودنپ کې سیوا کړل شي.
سیاستوال او د اقتصادي چارو کارپوهان په دې نظر دي چې موجوده وخت کې په پنجاب او خیبر پختونخوا صوبو کې د منتخب حکومتونو په ځای د نگران حکومتونو په موجودګۍ کې په نوي ان اف سي ایوارډ د ټولو صوبو اتفاقي رای را جوړول ممکن نه دي او د نوي ان اف سي ایوارډ دا معامله به په هیواد کې د نوي عام انتخاباتو وروسته حل کیږي.
د غلام غوث د همدې رپورټ سره د خپرونې نیمایي برخې ته رسیږو، ځکه چې 12:30 شوې دي. په پاکستان کې زما همکار احمد شاه اعظمي په سټوډیو کې دی، تاسو ته د دې مهال د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د کوز جنوبی وزیرستان انتظامی چارواکو ویلي چې په هغه سیمه کې به د امنیت تر جاج اخیستو وروسته د انټرنیټ خدمات بحالوي. ضلعي مرستیال کمشنر یاسر سلیمان کونډي پرون مشال راډیو ته وویل چې د هغوی لومړیتوب امنیت دی. کونډي دا خبره تر هغه وروسته وکړه چې ځایي ولس یو ځل بیا شکایتونه کړي چې په سیمه کې د انټرنیټ خدمات په ټپه درېدلي او ژوند یې له ستونزو سره مخامخ دي. په باجوړ کې له وسوال سره پنځشت کې د پاکستان پوځ یو سرتېری وژل شوی دی. د پوځ د اماډیکو دفتر پر خپل ویبپاڼه ویلي چې په لوی سم سیمه کې په سوي نشته کې یو وسوال هم وژل شوی دی. د پنجاب د نرمحالي حکومت د اطلاعاتي چارو وزیر ویلي چې پولیس بنن په لاهور کې د کیمرو پر وړاندې د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان په کور کې د لټون عملیات کوي. امیر میر پرون وخت له پاکستاني رسنیو سره په خبري کې ویل چې لاهور د کمشنر تر څارنې لاندې به د لټون د اجازه لپاره عمران خان ته یو پلاوی ولیږي. هغه دعوه کړي چې د خان په کور کې له ډیر څخه تر څلوېښ پورې هغه مشکوک ترهګر پټ دی چې د مئی پر نهمه د عمران خان تر گرفتاري وروسته د مظاهرو پر مهال په دوزی تاسیساتو حمله کړې وې. په افغانستان کې د طالبان حکومت پرون د هلمند سیند اوبو په اړه د ایراني چارواکو د څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې هغوی د لومړی د هلمند سیند اوبو په اړه خپل معلومات بشپړ کړي او بیا دې په مناسب الفاظو خپله غوښتنه مطرح کړي. دا لاغه ورسره ده چې پرون د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په سیستان بلوچستان ولایت کې د هلمند سیند اوبو کموالی ته په اشاره وویل چې د افغانستان واکمنانو ته خبرداری ورکوي چې د سیستان بلوچستان د خلکو د اوبو حق ورکړي.
احمد شاه اعظمي و چې د خبرونو لنډیزې درته وړاندې کوه. اوریدونکو، په دې نیمایي کې هم مهم رپورټونه را سره دي، نو که کولی شئ را سره پاتې شئ. په افغانستان کې د طالبان حکومت د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی پر څرګندونو غبرګون ښوولی. ویلي دي چې ایراني مشران دې لومړی ځان په حقیقت وپوهوي او بیا دې په مناسبه ژبه خپلې غوښتنې مطرح کړي. له بلې خوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د افغانستان له واکمنانو غواړي چې د کجکي بند اوبه خوشي کړي. تر دې وړاندې ایران د کمال خان بند اوبو د پرېښودو غوښتنه هم کړې وه چې د ځینو راپورونو پر اساس طالبانو د دغه بند اوبه خوشي کړي. ایران ویلي چې د کجکي بند اوبو د کتلو لپاره به یو پلاوی د هلمند کجکي ولسوالۍ ته واستوي. په دې اړه نور تفصیل د اسمت ساروان په راپور کې.
د طالبانو حکومت د هلمند سیند د اوبو په اړه د ایراني چارواکو د څرګندونو په خبرګون کې وویل ایراني چارواکي باید لومړی د هلمند سیند د اوبو په اړه خپل معلومات بشپړ کړي او بیا دې په مناسب الفاظو خپله غوښتنه مطرح کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د کجکي بند اوبه خوشي کړي چې ایران ته زیاتې اوبه ورسیږي. حسین امیر عبداللهیان دا خبره وروسته له دې وکړه چې د طالبانو د حکومت له بندنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره په دې اړه تلیفوني خبرې وکړې او د دغه هیواد ولسمشر ابراهیم رئیسی د چهارشنبې په ورځ په سیستان او بلوچستان ولایت کې د هلمند سیند د اوبو کموالي ته په اشاره وویل د افغانستان واکمنانو ته خبرداری ورکوي چې د سیستان او بلوچستان د خلکو د اوبو حق ورکړي. د زیاته کړه که د ایران متخصصان د اوبو کموالی تایید کړي بل خبره نه لري او اجازه نه ورکوي چې د دوی حق وخوړل شي. رئیسی په افغانستان کې طالبانو ته په خطاب کې وویل د دوی خبره جدي وګڼي چې بیا ګیلاونه کړي. ښاغلی رئیسی ونه ویل چې که طالبان اقدام ودکړي نو ایران به یې په وړاندې څه غبرګون وشي. خو طالبانو پرون پنجشنبه په یوه اعلامیه کې د ایران د ولسمشر د څرګندونو په خبرګون کې ویلي چې دا ډول څرګندونې د دوو هیوادونو ترمنځ سیاسي فضا زیانمنولی شي چې د هیچا په ګټه نه ده او باید دا ډول خبرې بیا ونه شي. ایران له تیرو څه باندې دوو لسیزو راهیسې چې افغانستان له پرله پسې وچکالیو سره مخامخ شوی د هلمند اوبو له درکه شکایت لري، خو هم د افغانستان د جمهوري نظام چارواکو او هم طالب چارواکي وایي چې د وچکالۍ له امله د اوبو اندازه کمه شوې ده. په جرمنی کې د پوهنتون استاد ډاکټر محمد عاصم مایار وایي چې په 1350 مریز کال د افغانستان او ایران د شاهي حکومتونو ترمنځ د هلمند سیند د معاهدې پر اساس افغانستان منلی چې په هره ثانیه کې ایران ته 25 متر مکعب اوبه پرېږدي. ډاکټر عاصم وایي چې دا اندازه اوبه په نورمال حالت کې منل شوي.
همدا معاهده بیا د وچکالۍ د شرایطو هم وړاندوینه کوي چې په هغې کې د اوبو کچه کمیږي. د دې څخه علاوه یو تصحیحي فاکتور هم پکې نظر کې نیول شوی دی چې کله د اوبه غیر کوي د اوبو کچه د هغې پر بنسټ به د دواړو لورو د کمیسارانو ترمنځ په بحث کې ده فیصله کیږي او هغه به د اوبو کچه ټاکل کیږي او ایران ته به ورکول کیږي.
د ښاغلي مایار په وینا د دې په وړاندې د ایران شاهي حکومت افغانستان ته د ترانزیتي اسانتیاوو او د $2 میلیارډ پانګونې ژمنه کړې وه، خو په ایران او افغانستان کې د حکومتونو د بدلون له کبله دا ژمنې عملي نه شوې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي عبداللهیان په سیستان او بلوچستان ولایت کې یوې غونډې ته وویل چې یو مهال دا ولایت د غلې ګودام و، خو اوس یې خلک د اوبو د کموالي له امله له سختو ستونزو سره مخامخ دي. خو ډاکټر عاصم وایي چې ایران په وروستیو کلونو کې بندونه او کرنیزې ځمکې آبادې کړې چې د اوبو اړتیا یې نور هم زیاته شوې ده.
په دغه موده کې ایران د اوبو خپله د ګټه اخیستنه پراخه کړه، اوس یې اړتیا ډېره شوې. له همدې کبله دوی هڅه کوي دغه په تصویب شوې او قانوني توګه با اعتباره معاهده چیلنج کړي او دوی هدف دادی تر څو د اوبو پر سر له سره نوی بحث وشي او بیا دلته یو د اوبو.
د طالبانو حکومت ویلي چې د وچکالۍ له کبله اوبه کمې شوي، خو له دې سره سره دوی هغه تړون ته ځان ژمن بولي چې د دوو هیوادونو حکومتونو شاوخوا 15 لسیزې پخوا لاسلیک کړی و. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا له لوري په خپره شوې اعلامیه کې کرچکي بند ته د پلاوي د استولو په اړه د ایران غوښتنې ته په اشارې ویل شوي چې د دغه بند اوبه سلګونه کیلومتره لرې تر ایرانه پورې نشي رسېدی او همدا اوس د کمال خان بند له اوبو تش دی.
د اسمت ساروان رپورټ مورید عمل ته په افغانستان کې پاتې کیږو. د ننګرهار په یو شمېر لرې پرتو ولسوالیو کې د ښوونځیو ښوونکي په زده کوونکو شخصي کارونه کوي. د ښوونځیو زده کوونکي وایي که د ښوونکي خبره ونه مني او یا یې کار ونه کړي نو استادان ورته په امتحانونو کې د ناکامېدو ګواښونه کوي. بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې ریاست مسؤلین هم د زده کوونکو شکایت مانی او وایي چې تازه یو شمېر هغه زده کوونکي چې د ښوونکو لخوا غنملو ته ګمارل شوي ول خپلو زده کړو ته راګرځولي دي او ښوونکو ته له قانوني چلند وروسته توصیه شوې ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
که یو لور ته په افغانستان کې د طالبانو حکومت د نجونو پر مخ لشپګم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې تړلي، بل لور ته د ننګرهار په یو شمېر لرو پرتو سیمو کې د ښوونځیو استادان زده کوونکي د تدریس پر مهال په خپلو شخصي کارونو ګماري. زاید الله او محمد ابراهیم چې د خپل ښوونځي موقعیت نه څرګندوي وایي که د استادانو خبره ونه مني او یا د هغوی کارونه ونه کړي نو په ازموینو کې د ناکامېدو له ګواښ سره مخ کیږي.
شاګردان چې دي دا زیاتره استادان دي دوی به ځان سره بوزي لهونه پیکي کړي کې یو شی بل شی پیکي، په دې باندې شاګردان چې دي زیاتره چې دي نه ورځي، ځکه بیا هغه شاګرد سره کس تخلي چې ولې زما کار ته را نغلي. دې باندې کله کس سره واخلي به تر اخره کې ازموینه کې چې دا به پاتې راوړي.
هغه استادان زده کوونکو ته وایي چې مونږ سره لهونه وکي نو د لو په بدل کې مونږ تاسو نمرې درکاو. نو یو خدای چې دغه کار غیر قانوني کار دی او دا د زکونکو سره وستره جفا پدې د چې زکونکو 12 کاله مکتب د دې پر نه دي چې موږ د سګ نمرې راکې غو د زکړې لپاره دي چې دوی د دوی نمرې ورکې د زکونکو دوی مختکوي په دې نمرو باندې زکونکو د درس نه د زکړې نه لري پاتې کیږي.
بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې ریاست مسولین هم د زکونکو یاد ستونزې مني او وایي چې تازه یو شمېر زکونکو چې خونکو یې غنملو ته ګمارې دیول راګرځولې دي. د دې ریاست وایاند فرهاد احمد ستانګزی وایي پس د کوونکو شخصي کارکونکو خوونکو سره به د قانون لمخې چلند وشي.
دغه زده کوونکي چې د ښوونکو په وینا باندې تللي و پټیو کې کار کول او غنمو لونه کول، هغوی ته توصیه وشوله، هغوی ونیول شول، هغوی د څه د قانون په چوکاټ کې کوم اجرات کول په کار دي ور سره وشولو، آینده د پاره ورته سخت توصیه وشوله.
د ننګرهار یو شمېر اوسېدونکي د پوهنې ریاست له لورې په ښوونځیو کې د یاد اقدام ستاینه کوي او زیاتوي چې د دې ولایت لرو پرتو ولسوالیو کې د هم د ښوونکو دا ډول چلند مخه ونیسي. دوه تنه ګل محمد او نورشا وایي،
زمونږ بچی بچ مکې مونږ به ولګل مکتب له معلمانو بیا غلب لا ولګ ول یا بل کوم کار لا بول چې شی یو شی بل شی به کولو، بس صحیح به نه روزل کېده. سړی د خپل زوی مکتب ته لیږي او دا لاړ شي لو ته بوځي، نو دا غلط کار ده. نو دا خو مکتب ته چې نه ځي نو اتمن نو دا سبق هم نه شي ویل، هغه هم نه شي، ټول توجه هم دی لو ته دی شین ته کېږي، هغه بیا مکتب ته نه کېږي بیخي.
د ننګرهار د پوهنې ریاست چارواکي بیا له زده کوونکو او د دوی له کورنۍ غواړي چې په ښوونځیو کې دې د اصلاحاتو د رامنځته کېدو په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي.
دا مشال رادیو د خبر پښتونخوا د اطلاعاتو نگران وزیر ویلي چې د پاکستان تحریک انصاف د تیر حکومت پر مهال په هغه صوبه کې د ټولنیزو رسنیو لپاره د ګمارل شویو کسانو ریکارډ د پلټنو له وفاقي ادارې څخه ترلاسه کړی او د احتساب ملي ادارې ته سپارل دی. میا فیروز کاکاخیل تور پورې کړی چې په هغو برتیانو کې درغلی شوي دي نو باید پلټنې وشي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان له پېښوره په دې رپورټ کې رسولی.
دا خیبر پختونخوا د اطلاعاتو نگران وزیر میا فیروز جمال کاکا خیل د مې پات لسمه مشال لیړو ته وویل چې د اف ای ورستو دوی د دغه منصوبې ټول لکارډ نه بیا د احتساب قومي ادارې ته هم لیکولې دي. دی وايي پاکستان تحریک انصاف یو خوکه د خپل ګوند تشهیر لپاره سباند یو لسو کسان برتی کړو او تنخواګان به سرکاري خزانه نه ورکولي، نو بل خو ته دغه منصوبې کې د کرونو روپو درغلي هم شوې ده.
هغه کې د فینانشل امپروپرایټی شوی هغه په جوړولو په ټیم کې او باغی دنه بیا دغه په چلولو په پتا راځي، نو هغه بیا نه هغه نوټیس واغستو او دا پورا بیا هغه چې ده نو موږ دا ډاکومنټس وګستو او پی سی 1 او دا لیست او دا مختلف دا هغه چې څومره ډاکومنټس وو دا هغه موږ هغه له پروایډ کو او هغه به موږ لګیا د خپل پروف کوي او ګوري او اف ای چې ده نو هغه به موږ لګیا د خپل پروف کوي چې وو فرنج ریکارډ چې ده هغه موږ کو لګیا یو هغه کې بلا میګارډي او هغه کې بلا زونه یو سبل سره کوړو کو کې
حکومتی منصوبوں تشہیر لپاره په قانونی لار برتی کړو او موجوده حکومت تیر د پاکستان تحریک انصاف حکومت دا بدنامولو په چکر کې مونږ ځپی او تیر سلور میاشتو تنخواګان هم نه دی راکړی. دغه خوشا زرو کسانو کې یو تن د نوم نه خوځل په شرط مشال لیړو ته ویل
صرف او صرف سیاسی مقصد لپاره استعمالی یو تیر چې کوم پاکستان تحریک انصاف گورنمنٹ د غیب بدنامولو لپاره دوی کله نیب ته لیږي، کله اف ای ای ته لیږي، کله ست ته لیږي، بل کنه به لدوی دا کیس لیږي. نو زباسی او خبر خپل حکم نو هغه دې د پاره ولیږي چې د دې انټرنیس چې کوم سلور مشته په دې پروجیکټ کې پات دي، نو نیب لپاره کار دي چې دغه سلور مشته چې کوم د دوی سټیپن دي یا د دوی چې کوم انټرنی پیسې پات دي، نو هغه دوی انټرنشپ ولا ته ملو شي.
چې پاکستان تحریک انصاف تیر صبح حکومت خوشا یو له سوا کسان د ټولنیزو رسنیو لپاره د اطلاعاتو محکمه کې برتی کړی وو. پی ټی آی دریز لري چې دا کسان د حکومت د کارونو تشهیر لپاره وو، ولی موجوده نگران د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې دغه کسانو به صرف د یاد ګوند مشور او د ریاستي ادارو خلاف د کمپین تورونه پر هم لګوي، د کم په وجه چې دوی اف ای ای ته هم او د احتساب قومي ادارې ته هم دا ټول تفصیل د پلټنو لپاره لیږلې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
په پاکستان کې د مې پر نهمه د عمران خان د گرفتاری په خبرګون کې تر قهرجنو مظاهرو وروسته د تحریک انصاف ګوند یو شمېر مشران نیول شوي او د ګڼو نورو پر ضد مقدمې دایر شوې دي. په همدې حال کې د مې په 14مه په کراچۍ کې د تحریک انصاف لخوا د قومي اسمبلۍ غړي محمود مولوي او تر دې یو ورځ وروسته پخواني وفاقي وزیر عامر کیانی د ګوند پرېښودو اعلان وکړ. اخوا عمران خان له ګونده پر جلا شو سیاستوالانو انتقاد کړی دی. د سیاسي او قانوني چارو پوهان وایي تحریک انصاف ګوند اوس مهال د اسټبلیشمنت تر سخت فشار لاندې دی، نو ځکه یې غړي ورڅخه بیلیږي. په پاکستان کې د اسټبلیشمنت اصطلاح د امنیتي ادارې لپاره کاریږي. پوهان وایي تر دې مخکې هم د اسټبلیشمنت د فشار له کبله د پاکستان له لویو ګوندونو څخه غړي تللي او ځانته جلا ډلې او ګوندونه جوړ کړي دي. نیاز علي موضوع ته کتنه کړې ده.
د تحریک انصاف ګوند څخه جدا شو غړو ویلی دي چې دوی د خپل ضمیر ویښېدو وروسته دغه پریکړه کړې ده. خو په پاکستان کې د سیاسي او قانوني چارو کارپوهان وایي چې تحریک انصاف ګوند دا وخت د اسټابلیشمنت د سخت فشار لاندې دی، ځکه یې مشران او غړي ګوند پرېږدي. پېښور کې د اسلامیا کالج پوهنتون د سیاسیاتو د څانګې استاد ډاکټر شاهنواز مشال د مئی په 18مه مشال لیډیو ته وویل
تلومری د پاکستان د اسټابلیشمنت لاسپوڅی پاتې شوې دي. د دې خپل څه آزاد سوچ د سیاست او د نظریې په حواله بالکل نشته دي، او دا په پاکستان کې په اول ځل هم نه کیږي. او دا تحریک انصاف ته هم د اسټابلیشمنت په وینا باندې راغلی یا ورته هغې راغونډ کړو، نو بیا ظاهره خبره ده چې د اسټابلیشمنت د تحریک انصاف سره چې کوم مسکړکیچ راغلی دی، ړبداوی راغلی دی، نو اوس دې هغه خلک چې کوم راغونډ کړي وو اسټابلیشمنت تحریک انصاف ته، نو اوس دې هغه لګیا دي رو پر وباسي.
ډاکټر شاهنواز مشال زیاته کړي چې د بد مرغا د پاکستان جوړېدو رهسې دا عمل روان پاتې شوی دی.
دغه عمل چې دی دا بیا ضیاء الحق هم کړی دی، دا بیا جنرال پرویز مشرف هم کړی دی، وروسته بیا دا جنرال پاشا او پاکستان د فوج جوړ چې کوم جنرال باجوا صاحب یا فیض امید دا اغي وو.
د سن های کورټ وکیل قانون پوها جلیل خان مروت بیا وایي په پاکستان کې تل په سیاسي ګوندونو کې داسې خلک پاتې شوی چې هغه په ګوندونو کې د خپلو ګټو خوندي کولو د پاره شامل شوی.
په آر پارٹی کې اسټابلیشمنت د ملک دا کوشش کوي چې کم سے کم 50-50, 100-100, 20-20, 30-30 چې څومره هم د دې کسان دي، زاړه ګوروګان دي، زاړه کلاړیان دي، چې هغه د آر پارٹی نه په آر الیکشن کې څه نه څه سیټونه راوړي، د هغې خپل کاروباري مفادات اسټابلیشمنت سره واسطه وي. نو چې چا خلکو ادارو سره کاروباري ټکراو پیدا کېدنو خطره وي، هغه بیا دا بهتره ګڼي چې پارٹی ته ووایي بای بای او اسټابلیش
نوموړي ویلي کوم سیاسي غړي چې د خپل ګونه او نظریې سره وفادار وي هغه په هر وخت کې ټینګ ولاړ وي، سختۍ او تکلیفونه زغمي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي پاکستان کې د غټو سیاسي ګوندونو نه هغه وخت خلک جدا شوي او ځان لې ګوندونه جوړ کړي چې کله یاد ګوندونه په واک کې نه وو او د اسټابلیشمنت د خوخي نه وو. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو لیکوال فرنود علم خان بیا وایي پاکستان کې چې دا وخت سره روان دي، د هغه په نظر دا مقابله د ریاست او د سیاسي ګوندونو ترمنځ ده.
زما په نظر کې په پاکستان کې زمو په سیاست کې ټولو کې غټه مسله ده چې په دې وخت کې زمو چې کوم پولیټیکل کمپټیشن ده، سیاسي چې کوم مقابله ده، هغه د سیاسي ګوندونو ترمنځ نه ده، هغه د ریاست او د سیاسي ګوندونو ترمنځ ده. نو زبرد آسان الفاظو کې وداوم چې پاکستان کې غټه مسله ده چې ریاستي مفاد کې او په قومي مفاد کې یو تصادم موجود ده، یو کانفلیکټ موجود ده. نو چونکې مقابله د سیاسي جماعتونو او د ریاستي جماعتونو ترمنځ وي، نو هغه طبقه چې هغه سره حلقه نه وي، هغه سره سپورټ نه وي، هغه سره ووټ نه وي، او هغه غواړي چې زموږ په لاس کې دي طاقت او اختیار ونه، هغه بیا ریاستي طاقتونو طرف ته ګوري.
نو موړي ویلي د تحریک انصاف نو ځنی خلک او پراتلونکي که هم داسې ښکاري چې نور خلک به ترې هم ځي. د تحریک انصاف ګوند څخه د غړو د جدا کېدو وروسته پاکستان کې په مطبوعاتو او ټولنیزو رسنیو داسې ګنګوسي کیږي ګڼې چې د تحریک انصاف ګوند څخه بل ګوند یا ځان له پارټي جوړول باندې کار روان دي. خود تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د مئی په 18مه په خپل بیان کې ویلي چې د ګوند څخه د خلکو د جدا کولو په پلان تحریک انصاف نشي ختمولې کېدی او د یو سازش لاندې د هغه د ګوند څخه خلک جدا کول کېږي. نوموړي د ګوند په پریښودونکو هم سختي نیوکې کړې دي. پاکستان کې له دې وړاندې هم د غټو سیاسي ګوندونو غړي جدا شوي او ځان لې ګوندونه جوړ کړي دي. په مرکز کې څو ځله په واک کې پاتې شوي پیپل ګوند څخه په کال 1900 کې د مولانا کوثر نیازی په مشرۍ کې د پروګریسیو پیپلز پارټۍ په نوم ځان لګون جوړ شوی وو. بیا د غلام مصطفی جتوی په مشرۍ کې په 1904 کې نېشنل پیپلز پارټۍ جوړ شوی وو. د هغې وروسته بیا د پاکستان پیپلز پارټۍ شهید بټو ګروپ د ډاکټر غلام حسین په مشرۍ جدا شوی وو، او هغه وخت د شهید بټو ګروپ جنرل سیکرټری ډاکټر مبشر حسین چې د پخوانی وزیر اعظم او د پیپلز ګوند بانی ذوالفقار علی بټو په کابینه کې د خزانی وزیرو. دغه ډول د وسنی حکومتي واکمن ګوند مسلم لیگ نون څخه د فوزی عامر پرویز مشرف په دور کې په کال 2001 کې سو مهم غړي جدا شو او د مسلم لیگ قاب په نومې ځان لګون جوړ کړو او په کراچۍ کې د متحده قومي مومنټ ګوند څخه په 1992 کې مهاجر قومي مومنټ حقیقي او بیا په 2016 کال کې د پاک سرزمین په نوم ځان لګوندونه جوړ شوي وو. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو هر اورز د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کلو هرس، لنډې سپې 15,550، 2,130 او 15,315 کلو هرس. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ. د مې په نهمه د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف د مشر عمران خان تر گرفتاری وروسته پراخې مظاهرې او تاوتریخوالی وشو. د احتساب ملي ادارې یا نیب نوموړی د القادر ټرست په نوم د درغلۍ په یوه قضیه کې د تحقیقاتو لپاره نیولی و چې بیا وروسته خوشې شو. په ضمانت باندې له دې پرته هم پر عمران خان یو شمېر مقدمې دایرې دي، خو هغه پر ځان لګېدلي تورونه ردوي. د القادر ټرست قضیه څه ده او پکې پر خان څه ډول تورنه پوره شوې دي؟ په امیر ساحل د پښتنې ځوابوي.
دا کیسه شاوخوا 15 کاله پخوانی تاریخ لري. د 2019 زیږیز کال د ډسمبر پر درېمه نیټه د برتانیا د جنایتونو ملي ادارې په پاکستان کې د جایدادونو او تعمیراتي چارو له یو لوی کاروباري ملک ریاض حسین سره د 190 میلیونه پاونډ د جوړجاړي خبر ورکړ. هغه ادارې د جوړجاړي په نتیجه کې د لندن په هایډ پارک کې د نوموړي د 50 میلیونه پاونډو ارزښت لرونکی یو کور او د هغه په بانکي حسابونو کې کنګل پیسې واخیستې او ویل چې هغه 190 میلیونه پاونډ به د پاکستان دولت ته لیږدول کیږي. د برتانیا د جرمونو ادارې د 2013 زیږیز کال په ډسمبر کې د عمران خان د وزیر اعظمۍ تر پیلېدو یو شمېر میاشتې وروسته په برتانیا کې د ملک ریاض حسین د شتمنیو په اړه پلټنې پیل کړې وې. ادارې هغه مهال شک څرګند کړی و چې په برتانیا کې د نوموړي شتمنۍ ښایي په پاکستان کې د درغلیو او رشوتونو له لارې ترلاسه شوې وي. د همدې له کبله هغه ادارې په برتانیا کې د ملک ریاض حسین شتمنۍ کنګل کړې. د پاکستان د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه وایي پر هماغه کال د پاکستان سپریم کورټ هم له ملک ریاض حسین سره د هغه د شرکت بحریه ټاون په اړه په یوه قضیه کې جوړجاړی وکړ او پر هغه یې د 4,680 ارب روپیو جرمانه ولګوله. پر نوموړي تور پورې شوی و چې د ودانیو جوړولو لپاره یې د کراچۍ په ملیر سیمه کې په ناقانونه توګه زرګونه ایکړه ځمکه ترلاسه کړې وه. کله چې د برتانیې د جرمونو ملي ادارې د جوړجاړي خبر ورکړ نو پر هماغه ورځ ملک ریاض بیان ورکړ چې له برتانیې څخه ترلاسه کیدونکې پیسې به سپریم کورټ ته ورکړي او درې ورځې وروسته یې 190 میلیونه پاونډ چې هغه وخت 9.5 ارب روپۍ جوړېدې د حکومت پر ځای د سپریم کورټ بانکي حساب ته انتقال کړي. هغه مهال د عمران خان د احتساب چارو ځانګړي سلاکار شهزاد اکبر د خبریالانو د دې پوښتنې په ځواب کې چې پیسې ولې حکومت ته انتقال نه شوې ویلي ول چې سپریم کورټ هم د دولت برخه ده، نو دا مهمه نه ده چې پیسې چیرې لیږدول کیږي. د پاکستان د اردو ژبې جیو نیوز ټلویزیون وایي د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان له خپلې کابینې څخه د برتانیې د جرمونو ادارې سره د جوړجاړي منظوري واخیسته، خو د معلوماتو د محرمیت د هوکړې له کبله یې ورته جزئیات ورنکړل. د ټلویزیون په وینا تر دې هر څه یو شمېر اونۍ وروسته په اسلام آباد کې د القادر ټرست په نوم بنسټ جوړ شو. د تحریک انصاف سیاستوالان زلفی بخاری، بابر اوان او د عمران خان خزه بشرا بیبی او د هغې ملګری فرح خان د بنسټ غړي وټاکل شول. د جیو نیوز په خبره تر دې شاوخوا درې میاشتې وروسته د خان د کابینې په منظورۍ ملک ریاض حسین د عمران خان نږدې ملګري او سیاستوال زلفی بخاری ته 4,850 کناله ځمکه ورکړه چې هغه بیا بنسټ ته وسپارله. تر دې وروسته بخاری او اوان دواړو د بنسټ غړیتوب پرېښود او عمران خان د هغه ښځه او د هغې ملګری فرح خان د القادر ټرست غړي شول. په هماغو ورځو شپو کې نیب د برتانیا د جرمونو له ملي ادارې څخه د پیسو ترلاسه کولو په بهیر کې د حکومتي واک د ناسم استعمال په اړه معلومات خوندول. د پاکستان یو شمیر رسنیو په وینا کله چې نیب په دې اړه ثبوتونه ترلاسه کړل نو د عمران خان، بشرا بیبي، زلفی بخاري او ملک ریاض حسین په اړه رسمن پلټنې پیل کړې. رسنۍ د نیب چارواکو له خولې وایي چې هغوی د برتانیا د جرمونو له ادارې څخه د ترلاسه شویو تورو پیسو په قضیه کې ملک ریاض ته د قانوني تحفظ ورکولو په بدل کې له هغه څخه اربونه روپۍ او سلګونه کناله ځمکه ترلاسه کړه. د نیب چارواکي وایي چې هغوی دا پیسې او ځمکه د القادر ټرست د لوړو زده کړو مرکز یا پوهنتون جوړولو لپاره ترلاسه کړې وه. تروسه ملک ریاض د تورونو پاړه څنګه دی ویلي خو هغه مهالي ویلي ول چې د پوهنتون جوړولو ټول لګښت ورکوي. عمران خان او د هغه ملګرو سیاستوالانو تر دې مخکې د درغلي تورونه رد کړي دي. القادر پوهنتون له پلازمینې اسلام آباد شاوخوا 80 کیلومتره لري د پنجاب د جیلم په سوهاوا سیمه کې دی چې اوس مهالي د ټولنیزو او اسلامي علومو پوهنځي فعال دي او پر وپاڼې د چیرمن یا مشر عمران خان پیغام هم شته.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
تم رو